امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنوردونکو السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د از خلخانه مو په لومړی سارانه خبری خبرونی پلکو د خبرونی په پل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
نن د سیشن به پورس په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي او د نظر د معلومولو سرویګانې ښیي چې هیلری کلنټن د ډانلډ ټرمپ نه یو څه مخکې متحده ایالات دا وخت د افغانستان د جنگ په شمول د خارجي سیاست په ډګر کې په نړیواله کچه له پنځو غټو ستونزو سره مخامخ دی او د چین د واکمن کمونیست ګوند ولسی کانګرس د هانګ کانګ د ازادۍ طرفدار دوه استازي په پارلمان کې د کیناستو نه منع کړل
نن د سه شنبې ورځ د 1995 کال د لړم د میاشتې 13 نیټه ده چې د 2018 کال د نومبر د میاشتې د 8 نیټې سره سمون خوري ترنور دون کوز مژ دن ورځی په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه د مطالبه ورول سي چې پرون د حزب اسلامي او د افغان حکومت ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کولو اجرایی کمیسون خپل کار پیل کړ د یو رپورت لرو او په کندوز کې د پوکسین د پولیو واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل سو په دې اړه رپورت لرو او ټاکل سوی چې نن د سه شنبې په ورځ په امریکا کې جمهوری ریاست انتخابات وسی امریکا د افغانستان په سیاسي او اقتصادي چارو کې مهم رول لري او له افغانستان سره تر ټولو مرستندوی هیواد شمیرل کیږي د امریکا د ټاکنو او د راتلونکو نوي حکومت په اړه افغانان څه نظر لري په دې اړه رپورت لرو او یو شمیر افغان مېرمنې وایي که هیلری کلنټن جمهوری سیا د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د افغان مېرمنو پر ژوند به مثبت تاثیر وړي په دې اړه به ټول رپورټونه د خبرونو وروسته به اورئ چې سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کوي
په متحده ایالاتو کې د 2018 میلادي کال انتخابات تقریبا مخ په ختمېدو دي او پرون د دوشنبې په ورځ په امریکا کې د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو وروستۍ ورځ وه په وروستۍ شیبه کې د دواړو غټو سیاسي ګوندونو کاندیدانو ډانلډ ټرمپ او هیلری کلنټن د خپلو طرفدارانو غونډو ته وینا وکړې او کوښښ وکړ چې نن د سهشنبې په ورځ په انتخاباتو کې د امریکایانو ملاتړ لاسته راوړي د نظر د معلومولو لورسته سرویګان نترګندېږي چې میرمن کلینټن له ټرمپ نه یو څه مخکې ټرمپ پرون په څلورو مهمو ایالتونو کې انتخاباتي غونډه ته وینا وکړه او هیلری کلینټن په دریو کلیدي ایالتونو پنسلوانیا میشیګن او شمالي کارولاینا کې غونډه ته وینا وکړه په عین وخت کې جمهور رئیس باراک اوباما د میشیګن په ایالت کې د دیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن په ملاتړ یې وروستۍ غونډه ته وینا وکړه اوباما وویل
You are the best organizers on the planet. I am so proud of you. And it is because of you.
اوباما ځوانان وهڅ سوال چې میرمن کلینټن ته رائے ورکي. هغه ویل زه نن دلته تاسو په مخ کې تاسو د کوششونو او هلو ځلو په وجه ولاړم او بیا غواړم سبا تاسو راشي خپل رائے واچوي او یو نوی تاریخ جوړ کړئ. هیلری کلینټن د پنسلوانیا ایالت د پیټسبرګ په ښار کې وی غونډه ته په وینا کې ویل
Elections have consequences for everything we care about. And that's why we
tell Zan sara da tolo hago shiano la para awaqib lari che mung warta pahmet qaili go. Zakano la tasna walam che rashi aw khpal rai wa chawai aw ka qataruna ugd hami be sabra ke gai ma. د جمهور حکومتن کو د ګن کاندید ډانلډ ټرمپ د فلوریدا په ایالت کې بغټي غونډه تا احساساتي وینا وکړه.
In one day we are going to win the great state
Trump pal malgari mukhatab kar aur tawil walu che da Florida state yalat pe wo rasku gatu aw net laru che spin mane ham berta wuniso یوه نوې سیاسي سروې ښیي چې کلینټن له ټرمپ نه دا وخت تقریبا 3% مخکې ده سپینې ماڼۍ ته د رسېدو لپاره یو کاندید باید د الیکټرل کالج یا د ټولو ایالتونو د استازو د مجموعي رایو د جملې نه 200 اویا رائے وګټي. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نتیجه د امریکا په 50 ایالتونو کې په جلا ډول څرګندېږي. د دواړو کاندیدانو لپاره د فلوریدا، پنسلوانیا، میشیګن، نیو همشیر او شمالي کارولینا ایالتونو ګټل حتمی دي. د 2018 میلادي کال د جنوري 6 د جمهور رئیس په توګه د اوباما د کار وروسته ورځ ده او نوی جمهور رئیس یا جمهور رئیس به د وفاداری لوړ کوي. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوري. په داسې حال کې چې امریکا نن د نوي جمهور رئیس یا جمهور رئیس د ټاکلو په خاطر د رای اچولو حوزو ته ځي، امریکا دا وخت په نړیواله کچه د خارجي پالیسۍ په برخه کې د افغانستان په شمول له 5 غټو ستونزو سره مخ شوې ده. لومړۍ ستونزه یې په عراق او سوریه کې د داعش په ضد جنګ کول دي. دوهمه مهمه مسله روسیې سره د سوریې او یوکرین په اړه لانجه ده. درېمه مهمه مسله د چین په سمندرګي کې د چین د پوځي قوت او طاقت زیاتېدل او د امریکا په مقابل کې د مهم ستراتیژي کی رقیب په توګه تبارز. څلورمه ستونزه د ناټو تړون راتلونکې ده. دا نظامي تړون چې 15 کاله مخکې جوړ شوی او په اړه د دواړو کاندیدانو ترمنځ اختلاف نظر موجود دی. پنځمه موضوع د افغانستان موضوع ده. په داسې حال کې چې طالبانو سږ کال د خپلو نظامي فعالیتونو لمنه پراخه کړه، ډیره د تعجب وړ خبره دا وه چې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزو او تلویزیوني مناظرو په دوران کې یو کاندید هم څه ذکر ونه کړ. ټرمپ دا نه دي ویلي چې په افغانستان کې به د عسکر شمیر زیات کړي او که نه، خو فکر کېږي چې میرمن کلینټن که انتخابات وګټي نو په افغانستان کې به د اوباما موجوده پالیسي جاری وساتي. دا وخت تقریبا 10,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې پراته دي. ورسته له هغه چې د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی رئیس جیمز کومی د یکشنبه په ورځ کانګرس ته وویل چې دیموکرات ګوند د کاندیدی او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن په باب مخکینی نظر په خپل حال دی. د دوشنبه په ورځ د نیویارک د وال سټریټ د ونډو په بازار کې د سټاکونو کاروبار یو دم پورته وخوت. د امریکا د ونډو اسامو په تقریبا ټولو مارکیټونو کې نرخونه لوړ شو. یو غټه پوښتنه چې امریکایانو سره په نویو انتخاباتو کې به مطرحي هغه دا ده چې آیا واقعا د امریکا اقتصادي او مالي بنسټونه د جمهور غوښتونکو د ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ د احتمالي کامیابۍ نه په ویره کې دي او که نه. د دې پوښتنې مختصر ځواب دا ده چې هو، خو دا خبره دومره ساده او بسیطه نه ده. امریکایي څېړونکی مارک هیمرک وایي چې له ټرمپ نه د پانګه اچونکو سرمایدارانو ویره له دې وجې نه ده چې هغوی یو کاندید ته په بل کاندید باندې ترجیح ورکوي، بلکې اصلي وجه دا ده چې پانګه اچونکي په موجوده مالي نظام کې ناڅافي بدلونونه نه غواړي. او د امریکا په تاریخ کې به نن د لومړي ځل لپاره په مستقیمه توګه د انتخاباتو نتیجه له وخت له مخکې خلک وګوري. د تیرو لسیزو په دوران کې غټو مطبوعاتي شبکو د انتخاباتو د نتیجې ارقامو او عدالت ښودو له دې عمله ډډه کړې وه چې رای ورکوونکو په نظر به منفي اغیزه وکړي. خو اوس د ووټس کار په نوم د نوي کمپیوټري سیستم له لارې په سهار 8 بجو به په څو مهمو ایالتونو فلوریډا، پنسلوانیا، میشیګن، نیو همشیر او شمالي کارولینا کې خلک د رای ورکوونکو سره د خبرو په اساس د کامیاب کاندید په اړه پیشبیني کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
درنو ورتونکو خبرونه مو د سید سلیمان شاه صاحب سره ورته لاوست خبرونه لومړی مطلب. پرون د حزب اسلامي او د افغان حکومت ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کولو اجرایی کمیسون خپل کار پیل کړ. دغه کمیسون پرونی غونډه برخوال وایي چې په غونډه کې دغه موافقې د عملي کولو لپاره نو کمیټو باندې خبرې سوي دي او دغه کمیټو لپاره کړنلارو په جوړولو سلا مشورې هم سوي. نور تفصیل زموږ خبریال اکرام شنواری د کابل څخه کوي.
د افغان حکومت او د اسلامي حزب د موافقې د عملي کېدلو اجرایي کمیسون د نننۍ غونډې برخوال وایي چې په غونډه کې دغه موافقې د عملي کېدو لپاره نهو کمیټو باندې هم خبرې وشوې او دغو کمیټو لپاره کړنلارو په جوړولو سلا مشورې وشوې. د افغانستان د سولې عالي شورا مرسیل مولوي عبدالخبیر وچکون امریکا غږ شر اړیو ته د نننیو خبرو په هکله وویل چې په دغو کمیټو کې د ملګرو ملتونو او امریکا د متحده ایالاتو بندیزونو لست څخه د اسلامي حزب د مشر د نوم د ایسته کولو او کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ د ترتیباتو د نیولو کمیټه هم شامله ده.
مهم بود در آجندا امروز به خاطر ایجاد نوتا
مولی وشکنویل پا جندا که چنن سه مهمو پا مختلف برخو که ده نه پرایی کمیتو جوره ولو چیز بندیزونو دل رکاولو ده ماجیزونو رسانیدلو ده اسلامی زبدامیر رسانیدل او داغه ده امنیت خواندی توب مربوطو مسائلو ده پارا رامسه شوی. پا داغه کمیسون که چیز جمهور اسم آمد اشرفغنی سیاسی چارو سر سلاکار اکرم خپلواک یه مشری که ده ملی امنیت ده شورا مرسیل پیدولازکی ده ملی امنیت ده ریاست مرسیل مسعود اندرابی ده اسلامی زب ده سیاسی کمیتی رئیس غیرت بهیر د افغان حکومت سره د اسلامي حزب د سولې د خبرو د پلاوی مشر محمد امین کریم د اسلامي حزب یو چارواکی قاضی عبدالحکیم حکیم غړیتوب لري. همداشان په دغه کمیسیون کې د سولې علي شورا لاړه عزیز الله دین محمد، مولوی طاهررحمن سلیم، حبیبه سرابی او مولوی عبدالخبیر وشکن هم برخه لري. د افغانستان د اسلامي حزب د مرکشي پلاوی مشر محمد امین کریم چې د سولې د موافقه د تطبیق د ایجابي کمیسیون غړی هم دی، امریکا غږ ته ویل چې د سولې د موافقه د مادو اړوند ټول موضوعاتو ته مهالویش جوړ شوی دی چې د مخې به یې په پرله پسې توګه دغه موافقه مواد عملي شي. د هغه پر وینا د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار څخه د بندیزونو لرې کول د دغه کمیسیون په لومړیتوبونو کې ځای لري او ټاکل شوی چې افغان حکومت تر راتلونکو دوه یا درې ورځو پورې له اړوندو هیوادو او سازمانونو څخه پر اسلامي حزب باندې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړي. د ښاغلي کریم په وینا دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره یو بهرنی پلاوی هم کابل ته راځي. ښاغلي کریم وویل تر کومه ځایه چې مونږ خبرې په راتلونکي اونۍ کې به د امریکا او ملګرو ملتونو یو پلاوی د بندیزونو د لرې کولو په تړاو د سولې د موافقې تطبیق لپاره کابل ته راشي. خو د افغانستان د سولې علي شورا مرستیالې میرمن حبیبه سرابي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د سولې شورا د دغه پلاوی له راتګ څخه خبر نه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
پرون په کندوز کې د پولیو د واکسین 15 ورځنی کمپاین دغه ولایت د والی لخوا د ماشومانو په خوله کې د پولیو د دوو څاسکو په څڅولو سره پیل شو. دغه کمپاین په ترڅ کې به په څلورو اداري وادونو کې 120,000 ماشومانو ته د پولیو څاسکي ورکول کیږي. زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن د کندوز په دی اړه رپورټ لري.
د قندوز والی اسدالله مرخیل د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد کمپاین څو تنو ماشومانو ته د واکسین د دوه دوه څاڅکو په ورکولو سره دغه کمپاین پیل کړ. د پولیو واکسین په دغه کمپاین کې به تقریبا 120,000 ماشومان په څلورو اداري واحدونو کې واکسین شي، خو د چاردرې په ولسوالۍ کې د واکسین د کمپاین تطبیقېدل ستونزمن دي. د قندوز والی اسدالله مرخیل وویل چې دوی په کلو او لرې پرتو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین د دوه څاڅکو د ورکولو په موخه د سیمې له سپینګیرو، قومي مشرانو او علماو له شورا سره خبرې کړې چې خلک وهڅوي څو خپل ماشومان د فلج غوندې موزر مرض څخه وژغوري.
د ولایت لخوا نه هم خلکو ته دست په وخت او زمان سره توصیه شوی دی، هم مخورو خلکو ته، هم شورا د علماو ته، هم حج او اوقاف ته او هم معارف ته. له خلکو سره باید دائم الوقت زیات په تماس کې دي او زیات خلک په دوی پورې مرتبط دي، نو په دې اساس باندې دوی کولای شي چې خلاصه خلکو ته دا ذهنیت ورزوندی کې چې هغوی خپل ماشومان هغه مختص مرکزونه د کمپاین د پولیو سي دي هغه ته حاضر، هغه منطقي چې په حساب باندې لاسرسی هغه ته نه لري، پولیو واکسین ته نه لري. هغوی ته مونږ بعضی سهولتونه ایجاد کړي دي په بعضی نږدې مناطقو کې چې هغلته د واکسین باید ورته تطبیق شي. دغه اوس فعلا هم دغه دوره چې د اوس مونږ او تاسو دلته راغلي چې دا کمپاین افتتاح کوو، دا اختصاصي خبره ده. یعنی هغه اصلي کمپاین مخکې تیر شوی وو او دا اختصاصي، هغه څوک چې پاتې دي هغه باید په دغه ځای کې واکسین ته ځان آماده کړي او دا واکسین ورته تطبیق شي.
قندوز کې د کتلوي معافیت عامر غلام جیلانی عطایی وایي چې د واکسین دغه کمپاین په څلورو اداري واحدونو علي آباد، د خار مرکز، امام صاحب او چاردره کې ترسره کیږي، خو په چاردره کې له مرکز پرته نورو سیمو کې د پولیو واکسین ته اجازه نه ورکول کیږي.
نن د پولیو کمپاین اوله ورځ ده چې هغه ماشومان ته چې د یو ورځې نه تر 15 کالو پورې عمر لري، دلته په څلورو ولسوالیو کې، یعنی مرکز، د قندوز، علي آباد ولسوالۍ او امام صاحب او چاردره کې ماشومان ته واکسین تطبیقیږي. اختصاصي پروګرام دی چې 15 ورځې به دوام لري. د امر روغتیا رضاکاران د دروازو شاتزي دا هغه ماشومان چې واجد دي شرایط دي دوی ته به واکسین تطبیقیږي. یعنی زموږ هدف دا دی چې مونږ 120,000 ماشومان باید په دې کمپاین کې واکسین کو. کور په کور د جریان لري، ولی بعضي مناطق دي یعنی چې هغه ځای کې زموږ د سرسي ورته نشته، هغه ماشومان د واکسین نه شاید په یو دغه باندې پاتې شي. ولی مونږ د امر روغتیا ریاست یو ځانګړی پروګرام لري چې کلینیکونه دي، مراکز دي، هلته واکسین ورته تطبیقیږي دغه طریقه.
رحمت الله صاحب د قندوز د خار اوسیدونکي دي، هغه وایي چې د دوی سیمه ته واکسیناتوران ورزي او دوی هم په دې خاطر خپل اولادونه واکسین کوي چې له فلج څخه یې وژغوري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
ټاکل شوی چې نن د سشنبې په ورځ به په امریکا کې د جمهور ریاست انتخابات وسی. د امریکا د ټاکنو او د راتلونکي نوي حکومت په اړه افغانان څه نظر لري پام وکړئ. په دې اړه د کابل زموږ خبریال د ممتاز بهیر رالېږلی راپورت.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشریزې ټاکنې او د رای ورکولو بهیر یې خپل وروستي پړاو ته رسیدلی دی او ټاکل شوی چې د امریکا ولس یو ورځ وروسته له دوو نوماندانو څخه یو یې د ولسمشر باراک اوباما پر ځای وټاکي. ډیموکراټه هیلاري کلینټن او جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ څوکۍ ته د رسیدلو لپاره د ټاکنیزو سیالیو په ډګر کې د یو بل پر وړاندې ولاړ دي. اوس پوښتنه داره چې افغانان د امریکا د ټاکنو په اړه څه نظر لري او دا چې د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکي ولسمشر پریکړې د افغانانو لپاره څومره مهمې دي. اکثر افغانان دا ګڼي چې امریکا له تروریزم سره د مبارزې په سر کې ځای لري او دغه هیواد د مشرانو پریکړې د افغانستان د امنیت او سولې په برخو کې مهم رول لري. د کابل خار اوسیدونکو امینه نوري امریکا غټول
سل پسلو کې موږ ته ملرو کله چې په امریکا کې نوای ولسمشر راځي باید افغانستان په اړه هم فکر وکړي او خپل سیاستونو ته بدلون ورکړي. د افغانستان موضوع جدي ونیسي او د طرحه غریزه په اړه باندې دوی باید ډیر فکر وکړي او افغانستان امن هیواد ته تبدیل کړي چې د امریکا رول او نقش په دې کې ډیر زیات مهم دی.
که هم د کابل خار دغه اوسیدونکو ډونالډ ټرمپ یو سخت دریځ سیاستوال یاد کړ او هیلاري کلینټن یې د نرم سیاست خاوند وبلله خو د افغانستان لپاره یو نوماند هم ګټور ونه باله. خو د کابل خار بل اوسیدونکو اسمت الله په دې اند چې د ډونالډ ټرمپ په پرتله هیلاري کلینټن د افغانستان په ګټه ثابتېدلی شي.
د ټرمپ پر اتاک سره ځکه مثبت بدلون نشي راتلای چې ټرمپ یو تونلارای او دیکتاتور کاندید معلومیږي. که چیرته کلینټن رئیس جمهور شي زه فکر کوم چې د افغانستان او امریکا اړیکه به تر یو حده پورې مثبت لوري ته لاړ شي.
د طیبې محمد زی په نوم د کابل خار بل اوسیدونکو چې وایي د امریکا ولسمشریزې ټاکنې له نږدې څخه څارلې دي هم ورته نظر لري.
د کلینټن په اړه خو ویلی شم چې هغه میانه یا نرم دریځه وه. د افغانستان او د امریکا اړیکې به د اوس په شان وي یو یا هم له دې څخه به لږ ښه شي. خو د ترامپ راتګ سره فکر نه کوم ځکه چې هغه د اول نه له مسلمانانو سره تعصب لرل.
دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو د ولسمشریزو ټاکنو دواړو نوماندانو په خپل ټاکنیز کمپاین او مناظرو کې د افغانستان د مسلې په اړه د پام وړ یادونه نه ده کړې. خو له دې سربېره بیا هم افغانان د امریکا ټاکنې ساري او د دغو ټاکنو وروستیو پایلو ته شېبې شماري. په تیره یوه نیمه لسیزه کې د نورو هیوادونو په پرتله د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره زیاتې سیاسي، اقتصادي او نظامی مرستې کړې دي. له همدې امله د امریکا راتلونکی ولسمشر او د افغانستان په وړاندې د هغه سیاست د افغانانو لپاره مهم شمیرل کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا د جمهوری ریاست د مقام انتخابات د نومبر د میاشتې پاتمه نیټه شروع کیږي. تاسو کولای شئ چې د دغه انتخاباتو په باب راپورټونه، مرکه او تبصره د امریکا غږ داشنا رادیو نه واورئ. د امریکا غږ داشنا رادیو ستاسو د خبرونو بې طرفه او باوري منبع.
یو شمیر افغان مېرمنې در نظر لري که هیلاري کلینټن جمهور رئیس سي د افغانستان خلکو په ځانګړي ډول د افغان مېرمنو پر ژوند به مثبت تاثیر ولري. په خوست کې د امریکا ژغ خبریال ابراهیم رحیمی له یو شمېر افغان مېرمنو سره خبرې کړې او دا راپورټ یې رالېږلی.
د امریکا متحده ایالاتو جمهوري ریاست انتخابات چې نړۍ ساري، د افغانستان خلک په ځانګړي ډول باسواد افغان مېرمنې هم د رسنیو له لارې تعقیبوي او کله ناکله پر احتمالي نتایجو بحثونه هم کوي. د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال وایي د امریکا د انتخاباتو موضوع ځکه ورته په زړه پورې ده چې که هیلاري کلینټن بریالی شي دا به د امریکا متحدو ایالاتو په معاصر تاریخ کې لومړی جمهور رئیس وي.
مونږ بل ورځ د دوی بیوګرافي نشر کېده، مونږ ولیده د ټرمپ کورنۍ چې دی تقریبا ټرمپ په نظامي کور کې ستر شوی او شتمن هم دي. د هیلاري کلینټن چې دی د یو کوچنی کور نه تقریبا په دغه سویه رسیدلی دی چې مونږ تاسو وینو چې وزیر خارجه هم تیره شوی دی، تیره دوره کې هم کاندیده وه او د امریکا په تاریخ کې به دا لومړی وار وي چې د دې په هیواد کې یوه ښځینه هغه وي رئیس جمهور وي. او د هیلاري کلینټن کوم برنامې کارونه چې دي تر اوسه پورې زما په فکر کې مسلمان هیواد دپاره هم کېدای شي مؤثر تمام شي.
میرمن زهرا جلال هم درنګول چې میرمن کلینټن جمهور رئیس شي د افغانستان پر امنیتي او اقتصادي وضعیت سربیره په ځانګړي توګه د افغان ښځو د ژوند په بهبود کې به هم خورا مهم رول ولري.
کیدای شي چې هیلری کلنټن چې وي په افغانستان بیا رغونه باندې، په افغانستان په سیاسي چارو باندې، په افغانستان خصوصا د ښځو په اوریزینه کارونو باندې ډیر مثبت اغیزه ولري. یو دا چې هغه په خپل برنامه کې د مسلمانانو او هغه په منځ کې دومره تبعیض آمیز نه دی، اس یو نرمشې بل دا چې هغه کې چې کوم مندل کیږي سیاسي پرمختګ ډیر لري. په هر خوا کې چې چړنه کوي څنګه څه ډیر سړی لاستراوړنه کوي.
هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ تر اوسه په خپل ټاکنیزو مبارزو کې د افغانستان په اړه کومه خاصه تبصره نه ده کړې، خو په ګردیز کې د خدو شبکې مسؤله ماهر احمد زید هیلری کلینټن په انتخاب خوښه ده. د ماهر احمد زید په وینا لدې کبله چې افغانستان د امریکا له مرستو څخه مستقیما برخمن دی، تر ټاکل کېدو وروسته میرمن کلینټن به د افغان ښځو د ستونزو حل ته ځانګړې توجه ولري.
په دې چې د قبل نم چې وزیر د خارجه و ابتدا کې دې واده وکړه چې زه به د افغانستان ښځو سره تر څو پورې یم چې افغانې ښځې خپله په خپلو پښو ودرېږي، او دا چې اوس بیا هم که دا په صحنه کې راشي او کامیابه شي زه مطمئن یم چې هماغه خپل کومه واده چې کړی او په هماغه خپلو واده باندې انشاءالله وفا به وکړي، افغان ښځو سره به همکاري وکړي.
په انتخاباتي مبارزو کې د هیلری کلینټن وړاندېوالی د دې لامل هم شو چې د هغې د رسمي او غیر رسمي ژوند په اړه پښتو ژبې ته ژباړل شوی کتاب په پراخه کچه د افغانستان په ښارونو کې خرڅ شو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید او امریکایي سوداګر ډونالد ټرمپ چې امریکا به بیا سر لوړې کړو تر شعار لاندې د جمهور ریاست د مقام لپاره خپله مبارزه پیل کړه. د ګوندي انتخاباتو په تاریخ کې هغه یو غیر معمولي کاندید ګڼل کیږي. دا چې ډونالد ټرمپ څنګه وکولی سو چې د خپل ګوند کاندیدي وګټي، په واشنگټن کې د امریکا ژغ خبریالې کارترین جیپسن په دې موضوع ته یو کتنه کړې چې غټه کې به سید سلیمان شاه تاسو ته در واوروي.
I am officially running. دا د ډونالد ټرمپ غوښتو چې خپل کاندیدی اعلان کړه او ویل زه په رسمي ډول د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د مقام لپاره خپل کاندیدی اعلانوم او وایو چې امریکا بیرته سرلوړی کړو. کله چې ډونالد ټرمپ دا اعلان وکړ نو په لومړي سر کې هیڅ فکر نه کوو چې د جمهور رئیس د مقام لپاره به د جمهور غوښتونکو د ګوند مقدماتي انتخابات وګټي، ځکه چې هغه هیڅکله هم په کومه رسمي حکومتي او سیاسي چوکۍ باندې کار نه و کړی. ډونالډ ټرمپ دا اعلان په نیویارک کې په خپل شخصي ماڼۍ کې چې د ټرمپ ټاور یا د ټرمپ د برج په نوم شهرت لري په داسې حال کې په ډېر آب و تاب وکړ چې د کورنۍ غړي څنګ ته ولاړو، او له همدغه شېبې نه وروسته ډونالډ جی ټرمپ خپل ځان د امریکا په سیاست کې ورګډ کړ او یو نوی فصل د امریکا په سیاست کې پرانستل شو. ډونالډ جی ټرمپ د نیویارک د ښار د کوینز په ناحیه کې په یوې بډای کورنۍ کې وزېږېده. د ټرمپ پلار فریډ ټرمپ د کورونو د جوړولو او خرڅولو مشهور سوداګر و. امریکایي سایکالوجیست یا روان شناس بارت روسي چې د سیاستمدارانو د مزاج په پیژندلو کې تجربه لري په دې ارتباط وایي پلار یې تر یو ډېر حده پورې یو جابر شخص و او د تند مزاج خاوند و، تل به یې د خپلو احکامو د تعمیلولو توقع لرله. همدغه مشخصات او خواص اوس د ټرمپ په شخصیت کې په ښکاره ډول لیدل کیږي چې د پلار نه ورته میراث پاتې شوي دي. وروسته له هغه چې ډونالډ ټرمپ د نیویارک د وارتن سکول آف فایننس نه د اقتصاد په رشته کې شهادتنامه واخیسته، د خپل پلار په شخصي شرکت کې په کار ولګېده او د ښار د کوینز او بروکلین په ناحیو کې کورونه جوړول. دا د ټرمپ لپاره لومړی عملی کاري تجربه وه چې بیا به قراره د نیویارک د منهټن په ناحیه کې د تعمیراتي پروژو په جوړولو کار پیل کړ. ټرمپ په 1350 مریز کال کې د خپل پلار د شرکت د رئیس په توګه وټاکل شو، او دا هغه زمانه وه چې د امریکا د عدلي وزارت هغه په دې تور محکمې ته راکش کړ چې د کورونو په خرڅولو او د کارګرانو ته د اجرو په ټاکلو کې له ځینو تور پوستانو سره د نژاد او نسل په بنا له تنګ نظرۍ نه کار اخلي.
They're bringing drugs,
They're bringing crime.
دا د ډانلډ ټرمپ غږ ده چې د خپل انتخاباتي مبارزې په دوران کې د مکسیکیانو په باب وینا کوي او وایي چې هغوی امریکا ته مخدره مواد راوړي، جرمونه کوي او بدکاری کوي. ٹرمپ د امریکای مسلمانانو په اړه هم وایي
ڈونلڈ جے ٹرمپ از کالنگ فار ا ٹوٹل اینڈ کمپلیٹ شٹ ڈاؤن of Muslims entering the United States.
Donald J. Trump متحده ایالاتو ته په بشپړه توګه د مسلمانانو په داخلي دوه باندې له بندیز لګول غوښتنه کوي او تر څو چې زموږ امنیتي ادارو معلومه کړي نه چې څه آفت او مصیبت پېښ شوی، باید څوک ورته اجازه ور نه کړي چې امریکا ته راننوځي. ټرمپ په نیویارک کې د کورونو او غټو او دنګو ماڼیو جوړولو نه علاوه د کاسینو یا قمارخانو په کاروبار هم شروع وکړه. تر یو حده پورې کامیابی او شهرت حاصل کړ او په تلویزیون کې هم کار وکړ. هغه له دې لارې خپل ځان مشهور کړ، خو په کاروبار کې څو ځلې له ناکامیو سره هم مخامخ شوی دی. په قمارخانو کې دومره تاوان وکړ چې په محکمه کې افلاس اعلان کړ. ډانلډ ټرمپ درې ودونه کړي او دوه ښځو ته طلاقونه ورکړي. هغه پنځه اولادونه لري چې دا وخت د هغه په انتخاباتي مبارزه کې مهم رول لوبوي. ڈانلڈ ٹرمپ هغه وخت د امریکایانو توجه او پام ځان ته راجلب کړ چې په 1939 لمریز کال کې کله چې بارک اوباما د جمهوری ریاست د مقام لپاره خپل کاندیدی اعلان کړه، ټرمپ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې دا ادعا وکړه چې بارک اوباما امریکایي نه دی او په بل هیواد کې زیږیدلی دی.
In an often chaotic primary season, Trump beat out 16 Republican opponents for the
مقدماتي انتخاباتو کې د خپل سیاسي مخالفانو په ټکولو شروع وکړه او د جمهوری غوښتونکو د ګوند 14 کاندیدانو ته ماته ورکړه. ټرمپ د امریکایانو اقتصادي ستونزو او په موجوده سیاسي نظام کې فساد ته ګوته نیسي او خپل ځان د یو اصلاح غوښتونکي په توګه معرفي کوي. د خبرونه په پای کې د څو مهمو خبرونو غټی کې په متحده ایالاتو کې د 2014 میلادي کال انتخابات مخ پر ختمېدو دي او د دوشنبې ورځ په امریکا کې د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو وروستۍ ورځ وه. وروستۍ شېبه کې د دواړو غټو سیاسي ګوندونو کاندیدانو ډانلډ ټرمپ او هیلری کلنټن د خپلو طرفدارانو غونډو ته وینا وکړې او دواړو کوښښ وکړ چې نن د سېشنبې په ورځ په انتخاباتو کې د امریکایانو ملاتړ حاصل کړي. د امریکایانو د نظر د معلومولو له وروستیو سرویګانو نه څرګندیږي چې میرمن کلنټن له ټرمپ نه یو څه مخکې. په عین وخت کې جمهور رئیس بارک اوباما هم پرون د مشیګن په ایالت کې د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلنټن په ملاتړ یو غټ انتخاباتي غونډې ته وینا وکړه. سپین ماڼۍ ته د رسېدو لپاره باید یو کاندید د الیکټرل کالج یا د ټولو ایالتونو د استازو د مجموعي رایو نه 270 رای وګټي. د جمهوری ریاست انتخاباتو نتیجه د امریکا په 50 ایالتونو کې په جلا ډول څرګندېږي. د دواړو کاندیدانو لپاره د فلوریډا، پنسلوانیا، مشیګن، نیو همشیر او شمالي کارولینا د ایالتونو ګټل حتمی دي. په داسې حال کې چې امریکایانو د نوي جمهور رئیس یا جمهور رئیس د ټاکلو په خاطر د رای اچولو حوزو ته ورځي، امریکا دا وخت په نړیواله کچه د خارجي پالیسۍ په برخه کې د افغانستان په شمول د 15 غټو ستونزو سره مخ ده. وروسته له هغې چې د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی رئیس جیمز کومی د یکشنبې په ورځ کانګرس ته وویل چې د ډیموکرات ګوند د کاندید یا پخوانی خارجه وزیر هیلری کلنټن په باب مخکې نظر په خپل حال دی. د دوشنبې په ورځ د نیویارک د وال سټریټ د ونډو په بازار کې د سټاکونو کاروبار یو دم پورته وخوت او د امریکا د ونډو او اسهامو په تقریبا ټول مارکیټونو کې نرخونه لوړ شو. یوه غټه پوښتنه چې له امریکایانو سره به نن په انتخاباتو کې مطرح وي هغه دا ده چې آیا واقعا د امریکا اقتصادي او مالي بنسټونه د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کاندید ډانلډ ټرمپ د احتمالي کامیابۍ نه په ویره کې دي او که نه. د دې پوښتنې مختصر جواب دا دی چې دي، خو دا خبره دومره ساده او بسیطه نه ده. او د امریکا په تاریخ کې به د لومړي ځل لپاره نن په مستقیم ډول د یو نوي کمپیوټري سیستم له لارې خلک د انتخاباتو مقدماتي نتیجې د وخت نه مخکې ګوري.
قدرمنو اوردونکو زموږ نیم ساعته خبری خپرونه پر دې ځای پای ته ورسېده. نیم ساعت وروسته به دوهمه خپرونه وي. د دری برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. د یو پلن وخت کې خپله خپرونه تاسو در واوري. په راتلونکي خپرونه کې موږ رپورټونه لرو چې د امریکا ټاکنې د نړۍ لپاره ولې او څومره مهمې دي په دې اړه یو رپورټ لرو. د میرمن هیلری کلنټن په اړه هم یو رپورټ لرو چې هغه څوک ده او د هغې په ژوند د ژوندانه په اړه چې په خپل په ژوند کې کوم کارونه کړي، په 2023 کال کې په انتخاباتو کې چې ودرېدل نو څنګه انتخابات بایلول او اوس بیا ولې په انتخاباتو کې ولاړ ده؟ دغه راز د کندوز په اړه مې رپورټ لرو چې هلته ځوانان د امریکا د انتخاباتو په اړه څه فکر لري. دا ټول رپورټونه به د درې برخې خپرونې وروسته وي. تاسو زموږ سره اوسئ.